بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغه سی حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وی ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پر رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سه شنبې ورځ د 1443 لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه د 1446 هجري قمري کال د جماد الاولا د میاشتې 10مه او د 2024 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 12مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به جرمني ولې د اسرایلي رژیم د جنایتکارۍ ته اړتیا او ضرورت لري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم افغانستان او پاکستان په تېرو اونۍ کې پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د کال شعار یا د رهبرۍ لیدلوري پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په غزه او لبنان کې د بایزت اوربند پر رامنځته کېدو د ایران ټینګار. له افغانستان سره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه. په لومړي ځل فلسطین څخه د عربستان د ملاتړ غږ پورته کېدل. او پر صهیونیستي رژیم باندې د تسلیحاتي بندیزونو د لګولو وړاندیز. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي چې د بشري حقونو ادا کوونکي هیوادونه باید د صهیونیستي رژیم په اړه له خپل دوه مخي دریځونو څخه لاس واخلي څو په غزه او لبنان کې هر څومره ژر با عزت اوربند رامنځته شي. د صحاف شبکې د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف زیاته کړې، هغه ودونه چې د بشري حقونو د دفاع شعار ورکوي باید د صهیونیستي رژیم په اړه له خپل دوه مخي دریځونو لاس واخلي، او په غزه او لبنان کې د زرګونه بېګناه کسانو د وژنې پر وړاندې چپه خوله پاتې نه شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال څرګنده کړې، د غزه او لبنان مظلوم خلک په اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي، او بشري مرستو ته باید په لومړیتوب سره لاسرسی ولري او د احترام وړ اوربند رامنځته شي. عارف ویلي د اسلامي ملګرتیا سازمان او عربي ټولنې بیړنۍ ناستې نړۍ ته یو واحد پیغام ولیږه چې له نیک مرغه دا غږ واورېدل شو، او د حاضرو هیوادونو مشرانو د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره د صهیونیستي رژیم د اقداماتو پر بندولو د ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال زیاته کړې، د صادر شوی پریکړه لیک له مادو څخه له ملګرو ملتونو د صهیونیستي رژیم د تعلیق او شړلو تعقیب دی چې ښې سیاسي پایلې لري. عارف د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو، د دغه جنایتونو د نه تکرارېدو لپاره د لازمو اقداماتو ترسره کول، او د اسرائیلو د جنایتونو له امله د فلسطین او لبنان خلکو ته د رامنځته شویو تاوانونو لپاره د مناسب جبران په ګډون د دغو دریو اصلي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو د ګډ اقدام غوښتنه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ له ټاکنو لا مهم شی د سیمې په هکله په غزه او لبنان کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو او د ایران په ارتباط د واشنگټن د سیاستونو په اړه د امریکا کړچار دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي، حقیقت دا دی چې په تیرو څلورو کلونو کې د ایران پر ضد د امریکا دښمنانه سیاست دوام درلود او د امریکا حکومت بریالی نه شو په خپلو ژمنو او ادعاګانو چې د ټاکنو په وخت کې کړې وې، په تېره بیا د اټومي تړون په خبرو اترو او نورو بحثونو عمل وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه، د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د دوام او زیاتېدا اصلي دلیل له دغه رژیم څخه د امریکا ملاتړ، دغه رژیم ته د وسلو استول او په نړیوالو ټولنو کې د صهیونیستي رژیم پر ضد د پرېکړې لیک د هر ډول بیانې د خپرېدا مخه نیول دي. اسماعیل بقایی ایران ته د عربستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي سفر په اړه ویلي، په تیرو دو کلونو کې د ایران او د عربستان خبرې اترې په پرله پسې او ګټور ډول روانې دي او تهران ته د عربستان د لوړ رتبه پوځي چارواکي سفر هم په همدې لړ کې دی او هیله مند یو په ټولو برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره زمینه برابره شي. اسماعیل بقایی د ایران او د جرمني ترمنځ وروستیو اړیکو د حالت په هکله هم ویلي، د جرمني له حکومت سره په ارتباط کې یو چې په جرمني کې میشت ایراني خارجو ته د قنصلي خدماتو له وړاندې کولو ډاډ ترلاسه کړو. د ایران اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر ویلي، زموږ لپاره د میلمنو منل ممکن نه دي. د ایران د حکومت ویاندې هم د بهرنیو اتباعو د تنظیمولو او د غیر رسمي اتباعو د جلا کولو پر ستونزې ټینګار کړی دی. اسکندر مومینی څرګنده کړې، موږ د کډوالو مخالف نه یو او په مختلفو پیړیو کې مو له ګاونډیانو سره ګډ ژوند کړی دی، خو په دې برخه کې له ایران سره نړیوالې مرستې صفر ته نږدې شوې دي او موږ ته چاره نشته چې او زموږ لپاره د میلمنو منل هم ممکن نه دي. نو د پولو په تړلو سره باید د تګ راتګ د تکرار مخه ونیول شي. له دې مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر ویلي و چې د دغه هیواد د 14مې دورې حکومت له پیل راهیسې د بهرنیو اتباعو د تنظیمولو لپاره جدي هڅې روانې دي او د دغه تنظیم یوه برخه دننه او یوه برخه یې د پولې د صفري نقطې څخه ده. هغه زیاته کړې، موږ شاوخوا دوه اونۍ وړاندې له سرحدونو څخه لیدنه وکړه. د پولو د بندولو پروسه ګړندې شوې، هیله لرو چې د پولو د بندولو پروسه په ټاکلي مهالویش کې بشپړه شي. دوستانو، طالبانو اکرام الدین کامل په ممبئی کې سرپرست قنصل په توګه ګمارلی دی. په همدې تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د افغانستان سرپرست حکومت په هندوستان کې د سرپرست قنصل په توګه د حافظ اکرام الدین کامل د ټاکل کېدو خبر ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته پاستول شوی غږیز کلیپ کې ویلي چې سرپرست حکومت د هندوستان ممبئی ښار کې د جنرال قونسلګرۍ لپاره حافظ اکرام الدین کامل سرپرست ټاکلی دی. ښاغلی تکل زیاتوي، بهرنیو چارو وزارت اکرام الدین کامل ته سپارښتنه کړې د پاسپورټونو د ویش بهیر د افغان مهاجرینو، محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل لپاره پیل کړي.
نو په همدې اساس د بهرنیو چارو وزارت د هندوستان هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ ته هدایت کړی چې د پاسپورټونو د ویش پروسه د افغان مهاجرینو، محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په مخه پیل کړي.
د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل زیاتوي، هغه هیوادوال چې د پاسپورټ وخت پای ته رسیدلی او یا پاسپورټونه نه لري، کولی شي چې د معتبرو اسنادو په وړاندې کولو سره کنسلګرۍ ته مراجعه وکړي او د پاسپورټونو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي.
هغه هیوادوال چې د پاسپورټ وخت پای ته رسیدلی او یا پاسپورټونه نه لري، کولی شي چې د معتبرو اسنادو په وړاندې کولو سره کنسلګرۍ ته مراجعه وکړي او د پاسپورت لپاره خپل غوښتنلیک جمع کړي.
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه زلمی افغانیار د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو ټینګښت او مثبت ګام بولي او پاړی داسې وایي:
د تمام تقابل های سیاسی از طریق گفتمان رای حل پیدا میشه. ای که هندوستان قرار است سفیر افغانستان را او بپذیرند در دهلی، گام مثبتی هست. امیدوار هستم کشورهای دیگه هم با افغانستان بر همین محور تعامل داشته باشند. کاری را که قرار است هندوستان در قبال افغانستان مطرح بحث قرار بده، مبنای دیپلماتیکش خوب هست.
ویل کېږي چې د سرپرست حکومت استازی اکرام الدین کامل ډیپلوماتیک پاسپورت نه لري او پخوا یې په هند کې لوړې زده کړې کړې دي. هغه تر دې وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو ریاست د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال جی پي سنگ په مشرۍ یو هندي پلاوی کابل ته سفر کړی وو او د سفر موخه یې د اړیکو د ښه کېدو هڅه بللې وه. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانگزي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې د افغانستان اقلیم د یو شمېر هیوادونو له لوري خراب شوی او نړۍ د دې مسؤلیت لري چې چاپیریال ساتنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ثانگزي ویلي که نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره نه کړي له افغانانو سره لویه جفا کوي. نوموړی زیاته کړې چې طالبان د نړۍ مهمو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو غوښتونکي دي او نه غواړي افغانستان یو ځل بیا نورو هیوادونو سره په تقابل کې واقع شي. هغه په دې ناسته کې له نړیوالو غوښتي چې د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دوستان، اوس هم راځو ننګرهار ولایت ته چې له دې ولایت څخه زموږ همکار د جلدی یا د پوستکي ناروغیو ډېروالي په تړاو موږ ته یو راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د پوستکي ناروغۍ ډېرېدو خلک اندېښمن کړي دي. روغتیا پالان وایي دا ساري ناروغي ده چې له یو انسان نه بل ته په اسانۍ انتقالېدای شي. د ننګرهار په ولایت کې په دې وروستیو کې د پوستکي ناروغۍ مخ په ډېرېدو ده چې له امله یې د دې ولایت له اوسېدونکو سره اندېښنې ډېرې شوې دي. د دې ولایت دوه تنه اوسېدونکي چې د پوستکي پر ناروغۍ د اخته کېدو له امله د درملنې په موخه روغتون ته راغلي وایي که څه هم چې په روغتون کې درملنه ترسره کېږي خود درمنو د اخیستو توان نه لري.
در در اعظم د وای راګه خد وای راګه هو نور مونږ سره د غوږی چې بس مونږ زمونږ د غزا ته دي هم دا د وای سي شري شي بس مونږ د دا وای له مونږ موتا کی بس
شپګو مې ششتان د خارق ما ته پیدا شو مونږ غوړی چې خپل دغه مطلب مریضی ته توجه ته کی ډاکټران خپل تاګل ډاکټران نه
د ننګرهار په حوزوی روختون کې د پوستکي ناروغي متخصص ډاکټر زاهد میر صاحبزاده وای د پوستکي ناروغي ساري ده چې لومړی د بدن په هغه ځینو کې پیدا کیږي چې ډیر کارول کیږي او یا له نورو سره په اړیکه کې وي. نو موړه وای دا ناروغي په اسانۍ له یو انسان بل ته انتقالېدای شي. ډاکټر صاحبزاده وای د پوستکي پر ناروغي اخته کسان باید ځان له نورو جلا وساتي او همدارنګه په کور کې خپل کاریدونکي توکي هم له نورو جلا کړي. د ډاکټر صاحبزاده پر وینا که د پوستکي ناروغي پر وخت درملنه ونه شي د نورو سختو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي.
اسکابیس ناروغی که تداوی نشه نور ناروغی زمیموی ناروغی ورسره پیدا کیږي. فرضاً درب ورته اگزیما پیدا کیږي، ناروغ ځان غری لاسونه خو بدن کې د چا خبره ډیر زیات په محیط سره په تماس کې د میکروبونه به کې زیات نه خطي. پوستکی کې میکروب نسبی کوشش میکروب نسب اتمن دانی پیدا کیږي، دانونه به نور ناروغی پیدا کیږي، حتی عین تر خبره تر د ګردو ته ناروغي پورې رسیږي.
که څه هم چې د کال په دې فصل کې د موسمي ناروغي رامنځته کېدو ویره موجوده وي، خو د پوستکي ناروغي رامنځته کېدو د خلکو ویره نور هم زیاته کړې ده. محمد آصف شینوار، تهران، راډیو جلال آباد.
د خبرونو دوام. د عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په غزه کې د رواني نسل وژنې غندنه کړې ده. محمد بن سلمان له صهیونیستي رژیم څخه غوښتي چې پر غزه روان تیری ودروي. د عربي هیوادونو په سرمشریزه کې د خبرو پر مهال د عربستان شهزاده محمد بن سلمان په لبنان او فلسطین کې د رواني جګړې او نسل وژنې د درېدو غوښتنه کړې ده. شهزاده سلمان له صهیونیستي رژیم څخه غوښتي چې روان تیری ته د پایټکی کېږدي او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې فلسطین د یو حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د عربي هیوادونو د سرمشریزې سرمنشي احمد ابوالغیت ویلي د فلسطیني ولس کړاو په الفاظو کې بیانېدلی نه شي. د فلسطیني ولس پر وړاندې د صهیونیستي رژیم اقدامات د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو هڅې کمزوري کوي. یوازې د عدالت پر مټ به وکولی شو چې تلپاتې سوله رامنځته کړو. دغه څرګندونې داسې مال کېږي چې پر غزه د صهیونیستي رژیم هوایي بریدونه اوس هم دوام لري. او وروستی خبر هم دا چې د مالیزیا لومړي وزیر انوار ابراهیم ویلي چې د فلسطیني وګړو پر وړاندې د رواني نسل وژنې پای ته رسولو لپاره دی پر اسرائیلو تسلیحاتي بندیزونه ولګول شي. نوموړی دغه څرګندونې د عربي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې کړي. ابراهیم د خپلې وینا پر مهال ویلي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو د روان تیری پای ته رسولو لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. هغه همداراز لبنان کې پر 1600 ځواکونو د اسرائیلو بریدونه هم په کلکو ټکو غندلي دي. انور ابراهیم زیاته کړی چې اسرائیل پر لبنان، عراق، ایران، یمن او سوریه باندې ښکارا او نه کنټرولیدونکي تیری مخنیوي لپاره پریکنده اقدام ته اړتیا ده. د مالیزیا لومړی وزیر ټینګار کړی چې هیوادونه په غزه کې د انروا د فلسطیني بې ځای شویو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمان څخه په متزلزله توګه ملاتړ کوي او په وینا یې په دې اړه هم باید اقدام وشي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د جرمني ولې د اسرائیلي رژیم جنایتګرۍ ته اړتیا او ضرورت لري. د فلسطین په غزه کې د اسرائیلو له نسل وژنې څخه د جرمني د حکومت هرکلی د هولوکاست پر وړاندې د ګناه له احساسولو سره هیڅ ارتباط نه لري، بلکې د یوې بلې چارې ښودنه کوي. د جرمنی حکومتي چارواکي پوهیږي چې اسرائیل د یو بل هولوکاست د ترسره کولو په حال کې دی، خو هڅه کوي هغه عادي، عادلانه او ضروري وښيي، ځکه چې دغه چاره فکر کولو ته ضرورت لري. د پارس ټوډی سایټ د راپور له مخې د دفاع پریس په یوه مطلب کې په تیر یو کال کې او په تیره بیا د فلسطینیانو پر وړاندې د جرمني په کلچر باندې کره کتنه کړې چې ځینې برخې اوس تاسو دلته اوریدل شي. د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له اوومې نېټې راهیسې تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد د جرمني په اندازه د فلسطین د ملاتړو په ځپلو او په غزه کې د سینوسټي رژیم د نسل وژنې په ملاتړ کې سرزوری او سخت نه دی ظاهر شوی. حاضر دما په برلین او د جرمني په هره بل سیمه کې د فلسطین د پلویتوب لپاره د مظاهرو ترسره کیدل د دغه هیواد د پولیسو او د مطبوعاتو له وحشیانه حملې سره مخامخ کیږي. جرمني له ساینستي رژیم څخه په ملاتړ او د فلسطین له بې دفاع خلکو په دښمنۍ کې ګویا د امریکا له ډیموکرات ګوند څخه سیالي ګټلې ده او ترې مخکې شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې د جرمني حکومت د دغه کړچار علت څه دی او ولې دغه هیواد په شوق سره له ساینستي رژیم څخه د دفاع کولو تر ټولو زیات لګښتونه او پیسې ورکوي. دغه پوښتنې ته ځواب د تاریخ په یوې برخې کې چې یو تیاره او نفرت رامنځته کوونکی قضاوت دی ډک دی، خو د غالب تصور په اپوټه له هولوکاست سره هیڅ ارتباط نه لري او د نازی جرمني د جنایتونو د جبرانولو لپاره هڅه او د دغو جنایتونو د نه تکرارېدا په هکله ډاډ نه دی. تاریخ تریخ حقیقت دا دی چې په جرمني کې هیڅکله نازیزم ختم نه شو او هیڅکله د هغو سیاستونو په حذفولو سره چې د ایډولوف هیټلر د څرګندېدا سبب شول ونه منل شول. د جرمني ناروغي په لومړي او دویم نړیوالو جنګونو کې په خپرېدا سره دوه ځله د ټولې ځمکې په کوری کې سوله او امنیت په خطر کې واچول، انساني تمدن یې له ډېرو تاوانونو سره مخ کړ. له دویم نړیوال جنګ وروسته په نړیواله ټولنه کې د جرمني د حکومت بیا منل د نازیانو د ځپلو لپاره له بهیر سره اړوند شو. جرمني له دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ټاکل شوی و یوازې د کرنې او مالداری یو ایالت واوسي. سره له دې دغه بهیر د جرمنیانو په ښه چانس سره زر څنګ ته کړی شو. د جرمنیانو ښه چانس دا و چې له نړیوال جنګ څخه سملاسي وروسته د امریکا او د پخواني شوروي ترمنځ سوړ جنګ پیل شو او د نازیزم د له منځه وړلو اهمیت یې تر سیوري لاندې راوست. له دویم نړیوال جنګ وروسته لویدیځو هیوادونو زیات د جرمني په وسلو سنبالېدا سره مخالفت کاوه. د مورګنتاو پلان چې په 1940 میلادي کال کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر تیودور روزولوټ لخوا یې ملاتړ وشو. د جرمني د وسلو د صنعت او د نورو صنایعو په کامل ډول حذفول وو چې کولای شو د جرمني د پوځ له بیا رغونې سره مرسته وکړي. د جرمني پوځي صنایعو په عمل کې د سیاسي جوړښتونو په توګه عمل کاوه چې کولای شو د نازیانو د بیا راڅرګندېدو سبب شي. جرمني په لویدیځ آسیا سیمه کې د لویدیځ د پوځي کمپ په توګه له نوې جوړ یهودي حکومت څخه په نامحدود او بې قید او شرط پرته ملاتړ سره هڅه وکړه چې په خپلو لویدیځو سیالانو کې خپله څیره سوکه سوکه ترمیم کړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه تاسو سفر لپسې نشریږي چې تاسو به افغانستان او پاکستان په تیرونې کې پروګرام واورئ. ورپسې به هم تاسو ته د کال د شعار د پروګرام یو نوې برخه خپره شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.parstoday.ir/space چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. دوستانو همدارنګه خپل د هر کله راشه پروګرام لپاره هم د ورځو په مناسبت خپل مطالب را لیږلی شي، نو موږ به تاسو ته په پروګرام کې خپاره کړو. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
انیس خرابیدی
په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان د ځینو بدلونونو په باب له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه نننۍ پروګرام کې په تیرونه کې د دغو هیوادونو د ځینو مهمو پیښو په باب یو لنډه شان خلاصه دراوړو او بیا به مو راپورو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اوریدلو ته نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
خپل هیواد ته د غیر قانوني افغان پناه غواړو د بیرته لیږد د زمینې برابرۍ ته د ایران او افغانستان ترمنځ د غیر تیلي صادراتو او څار زیاتوالی پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر بریالی سفر او د ایران او پاکستان د امنیتي او دفاعي ملګرتیاو او راشه درشه پراختیا او پیاوړتیا په تیرونه کې د دواړو هیوادونو ځینې مهمې پیښې نو اوس مو هم راپولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو.
خوږو دوستانو، په تیره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو وګړو او مهاجرینو د برخې مشر او د وزیر سلاکار ټینګار کړی دی خپل هیواد ته د افغانستان د غیر قانوني پناه غواړو په احترام سره د بیرته ستنېدا لپاره لازم شرایط او جوړښتونه برابر شوي دي. نادر یار احمدی د ایران په پولی کې تایبات ته د سفر پر مهال د دوغارون رسمي سترې لارې د لیدو په وخت وویل د ایران د نیو چارو وزارت یو تر ټولو مهم سیاست او پروګرام خپل هیواد ته د غیر قانوني وګړو بیرتستنې دل دی چې په روان کال کې په دې ارتباط شو اقداماتو غوره نتیجه ورکړی ده. همداراز د قانوني افغان پناهغواړو منظمول هم د کورنیو چارو د وزارت یو تر ټولو مهم لوبیتوب دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او مهاجرینو د برخې مشر د غراز زیاته کړې ده چې هغه افغان وګړي چې په قانوني بڼه هیواد ته وارد شوي دي د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د تیر وخت په څیر د کوربتو په توګه دوی ته ښه خدمات وړاندې کوي، خو هغه غیر قانوني افغان کډوال چې په ایران کې په غیر قانوني توګه دیره دي باید خپل هیواد د افغانستان یعنی افغانستان ته وګرځي. د هغه په وینا د غارون پوله د ایران د ختیځ تر ټولو مهمه ستراتیژیک لاره ده. تر ټولو زیات غیر قانوني وګړي له دې پولې څخه له قانوني مرحلو تیرېده وروسته خپل هیواد ته بیرته ګرځول کیږي. یا رحمدی ټینګار کړی د بهرني وګړو د چارو په حوزو کې په وړاندې مشکلاتو او خان په پیژندنې سره د افغانستان د خلکو لپاره ښه خدمات وړاندیز کیدلی شي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو په اټکل شویو پروګرامونو کې د اړوندو ټولو ادارو او ارګانونو ملاتړ کوي او همغه راز د انسان دوستۍ د مرستو په لړ کې په هیواد کې د میلمانه په توګه د افغانستان قانوني وګړو ته د ایران د اسلامي جمهوریت خدمات دوام لري. دمګرۍ هر ورځ څه د پاسه 3000 غیر قانوني بهرني وګړي په تیره بیا افغان وګړي د دوغارون له لارې خپل هیواد ته ستنول کیږي.
په تیرونه کې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سوداګریزو چارو سلاکار د تیر کال په ورته مودې سره په پرتله کې د 1403 لمریز کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر تیلي صادراتو د څه د پاسه 245 میلیون ډالرو په ارزښت سره د غیر تیلي صادراتو خبر ورکړ. حسین رستایی د کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر تیلي صادراتو اندازه څه د پاسه 1.5 میلیارد ډالر وبلله، چې دغه اندازه په تیر کال کې له ورته مودې سره په پرتله کې د 1.6% زیاتوالی ښودنه کوي. په افغانستان کې د ایران د سوداګریزو چارو سلاکار روښانه کړې ده د 1403 لمریز کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر تیلي صادراتو ارزښت د وزن له پلوه 5,950,000 تنه او د ارزښت له پلوه 245 میلیون ډالر زیات شوي دي. هغه وویل سپک تیل او تیلي توکي، تیلي ګیسونه، د وسپنې او فولادو قطۍ یا ډبې، پولیتیلین مرکبات، د هګیو او چرګانو خواړه، بې مخمله اوبتونکې قالۍ، سره یا یوریا، سپک او درانه هیډروکاربن، سیمنټ، الومینیم کانونه، کچالان، بوټان، پرفورم، رومیان یا ټماټر، هر ډول ټایلونه او سرامیکونه، د رومیانو پیست، مڼې، ډول ډول پولیتلین، د پودر، شیدې، تارکول او د کروندو او نور ډول ډول ټریکټران افغانستان ته د ایران مهم ارزونکي صادراتي توکي.
تیرونه د ایران د اسلامي جمهوریت د خراسان ولایت د ترانسپورټي او راهداري د چارو د ادارې عمومي مدیر پر روان کال کې د افغانستان ته له ماهی رود پولی څخه د ترانزیتي شیانو د 8 برابره زیاتېدا خبر ورکړ. اسدالله جلالزاده وویل چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې افغانستان ته د ماهی رود له پول کابو 15,509,000 تن شیان ترانزیت شوی دی. داغه په وینا د تیر کال په ورته موده کې له دغه سرحدي ستر لارې څخه د شیانو د ترانزیت اندازه 8 برابر زیاته شوې ده. له دغه پول څخه ترانزیت شوی شیان کې وړه، گیاهی درمل، غوړ عام شامل دي. په همدې موده کې 315,860 تن نور شیان لکه تیلي توکي او سیمټ هم د ماهی رود پول له لارې افغانستان ته صادر شوی. اسدالله جلالزاده همدار زیاته کړې ده چې کال په لومړنیو اوو میاشتو کې له دې پولې څخه 1,028 ګاډي وارد او 10,086 ګاډي وتلي دي. هغه له افغانستان سره د اړیکو په پراختیا کې د جنوبي خراسان د سرحدي لارو په اهمیت باندې په ټینګار سره روښانه کړې ده چې دغه اداره د ماهی رود په سرحدي حوزو کې د لازمو بېخبنایو په رامنځته کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شیانو د ترانزیت په اسانولو او د اقتصادي اړیکو په پیاوړي کولو پسې ده.
تیرونه پاکستان هم لزینو مهمو بدلونونو سره مخو چې په غوکی تر ټولو مهمه پیښه پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سید عباس عراقچی سفر و. سید عباس عراقچی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، د پوځ له عمومي قومندان جنرال عاصم منیر او نور سیاسي او پوځي چارواکو سره د خپل لیدو کتو نتیجو په ارزونې سره وویل فیصله مو کړې ده له ترهګرو ډلګیو سره په مقابلې کې خپل اقدامات زیات کړو او لا زیاته رغملتیا ولرو. د سید عراقچی په وینا د سیمې د بدلونونو په باب مو هم د نظر تبادله او مشورې کړې دي او له نیکه مرغه د سیمې د بدلونونو په باب د ایران او پاکستان دریځونه ډېر ژغمله او نږدې دي. د ایران خارجه وزیر وویل د حکومتي چارواکو او ولس او د رسنیو په وسیله په پاکستان کې د سیونیستي رژیم محکومیت بې مخینه دی. د سیونیست رژیم د حملو او د هغو جنایتونو د درېدا په باب چې ترسره کیږي ګډ دریځونه موجود دي او فیصله مو وکړه د اسلامي ملګرتیا موسې د ونډې په شمول چې ډېر ژر به ترسره سي په مختلفو نړیوالو ټولنو کې د سیونیست رژیم د جنایتونو درېدا په لا زیات جدیت سره تعقیب کړو. د سید عباس عراقچی په وینا د افغانستان د بحث په څیر د سیمې د مسلو په باب هم د نظر تبادله او بحثونه وسول. له ترهګرۍ سره د مقابلې په بحث کې چې د ایران او پاکستان په پولو کې فعاله ده هم له دغې سپیرې او ورانکارې ښکارندې سره د مقابلې لپاره د دواړو هیوادونو د ژغملتیا په ضرورت هم ټینګار وسو. د دواړو لورو له نظره د دغو ترهګرو ډلګیو او سیونیست رژیم ترمنځ نږدې ارتباطات موجود دی او دا د دې شودنه کوي چې هغه ورځ چې سیونیستي رژیم په ایران تیریګر حمله وکړه په هغو شیبو کې ترهګرې ډلې هم فعال شوي او له بده مرغه د ایران لس پولیس یې په یو لړ غلچکیو بریدونو کې شهیدان کړل. له دې امله د ایران د خارجه وزیر په وینا فیصله شوې چې له دغو ترهګرو ډلګیو سره په مقابله کې ګډ اقدامات لا زیات سي او لا زیاته ژغملتیا ترسره سي.
په تیرونه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر جانشین سردار حجت الله قریشی او سره پلاوی پاکستان ته په سفر کې د دفاعي ملګرتیاو د پراختیا لارې چارې ورزولې. د دغه سفر په موخو کې په امنیتي سرحدي حوزو او د غرض د پوځي او روزونکو چارو کې د پلاوی راشه درشه په حوزه کې د ایران او پاکستان د دواړو خیزو ملګرتیاو پیاوړتیا شامل و. قریشی د دواړو هیوادونو ترمیاز د ژبنی او کلتوري او دینی مشترکاتو ته په اشاره سره ټینګار وکړ له پاکستان سره په مختلفو سویو کې ښې اړیکې لرو او تل مو له پاکستاني او مسؤلانو سره په دفاعي او امنیتي زمینو کې نږدې ملګرتیاوې درلودلې دي. هغه له ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره د ایران او پاکستان د ګډو اقداماتو په یادونې سره زیاته کړې ده زموږ غژملتیا په لوړه سویه دوام لري او دواړه هیوادونه په لاښه انسجام سره له ترهګرو ګواښونو سره په مبارزو کې بوخت دي. انشاءالله د دواړو هیوادونو د دغې سرحدي ملګرتیا په دوام سره به پولې په باثباته او کرارو پولو بدلې شي، څو له دغه شان ثباته دواړو هیوادونه ګټه پورته کړي.
تیرونه د پاکستان د مشرانو جرګې د داخلي چارو کمیشن د سیونیستي تفکر دودول او یا هم د سیونیستي سمبولونو نمایش د جرم بللو قانون تصویب کړ چې په هغه کې هر ډول جرم به د خلاف ورزه کوونکو لپاره د بند حکم په ځان پسې ولري. د پاکستان د مشرانو جرګې د داخلي چارو د کمیشن غونډه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په شتون سره په اسلام آباد کې ترسره سوه او د پاکستان د واکمن لوري سناتور افنان الله خان د سیونیستي تفکر دودول د جرم بللو د قانون مسوده وړاندې کړه چې په اکثریت رای سره تصویب شو.
د ریسټمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونی کې د غننننې پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیدل. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه خوشو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
دلبر په حضور کې نومې لړۍ لننني مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دغه مطلب کې د اسلامي انقلاب لستل لارښود سره د محصلینو او زده کوونکو د لیدو کتو د دستورو په باب در سره شغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو له استکبار سره زموږ مبارزه یو عقلانی له پوهې ډکه او د نړیوال منطق په اساس یو مبارزه ده. دوستانو په داسې زمانی کې چې نړیوال استکبار د مرګ په دری کې د لیونی سپی په شان غوټي وهي، د فلسطین او لبنان د ماشومانو او ښځو په سرونو په تنونو چاودېدونکي مواد غورځوي، مړه دي امریکا او مړه دي اسرائیلو شعار تر ټولو غوره چیغې دي. د نومبر د میاشتې په 14 نیټه او له نړیوال استکبار سره د مبارزې په ملي ورځ دغه چیغې د ایرانیو محصلینو او زده کوونکو لستونی راپورته شوې. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په منبرې کې او د اسلامي انقلاب له معظم لارښود آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای سره په کتنه کې دوی د دې لپاره حاضر شوي وو چې د اوس مهال د ماشومانو د قاتلانو او ظالمانو پر وړاندې خپله کرکه او کرکه نندارې ته وړاندې کړي او د اسلامي انقلاب له رهبر او له مقاومتي جبهې سره خپل بیعت تازه کړي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په پیل کې په خپلې وینا کې وفرمایل: ستړی مشی، خراغلاست قدرمنو رونو خویندو بچیانو او ورارونو، زوانانو، زدکونکو او محصلینو.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود د یو مانوي پلار په شان ایراني زوانان او زلمیان د خپل قدرمن او خواږه بچیان ګڼي او له دوی سره ډیره مینه کوي. دوی باوري دي چې د ځوانانو او زلمیانو زړونه نورانی دي او د حق خبرو اوریدو او د حق د پیروي لپاره د دوی زړونه چمتو دي. په دې خاطر د خپلې وینا په پیل کې وفرمایل، زه تاسو ته یو معنوي نصیحت عرض کوم. زما سپارښتنه د ذکر او شکر سپارښتنه ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود ځوانانو ته یادونه وکړه چې د ژوند په لار کې او په هغې لارې کې چې په وړاندې یې لري، باید درندې سختیانې او مسؤلیتونه وزغمي، او په دغې لارې کې د دوی تر ټولو مهمه او ښه پشتوانه به معنوي پشتوانه وي. دوی وفرمایل، راتلونکې دنیا د هیواد راتلونکی او راتلونکی نړیوال نظم ستاسو په لاس کې دی. ستاسو کار او دندې درندې دي. په دې لاره کې همت، معرفت او زیار لازم دی، خو هر هغه څه مخکې معنوي پشتوانه او ملاتر لازم دی. هغه معنوي ملاتر نن ستاسو په خدمت کې خلاصه کوم په دوو جملو کې، یعنی ذکر او شکر. ذکر یعنی د خدای یاد، د خدای له یاد غافل نشي. په مناجاتو او دعا او د قران کریم له تلاوت سره واټن پیدا نکړي. زما همیشنی سپارښتنه دا ده چې له قران کریم سره معنوس او لیواله شي، قرآنی معرفت زده کړي. دا ستاسو لپاره په دغې لویې لارې کې مرسته کوي. شکر یعنی د خدای نعمت وپیژنئ او دا هیر نه کړئ. دوی دغه راز یادونه وکړه چې اسلامي انقلاب یو هغه نعمت دی چې شکر کول لازم دی.
دوستانو، په 1990 کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیرغ رپیدل او له نړیوال استکبار سره د مبارزې شعار په اوسمهاله نړۍ کې یوه حیرانوونکې پیښه وه. کله چې اسلامي انقلاب د یوې نوې کلمې، تازه وږمې او په ټولو پیښو او نامو کې رابرسیره شو، نو نړۍ یې له نویو شعارونو او ایډیاو سره مخ کړه. د اسلامي انقلاب ارواښاد بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه یادونه کړې چې د مظلومانو ملاتړی دی او د مستکبرانو د زیات غوښتنې په مقابل کې درېږي. هغه فرمایلي، له فلسطین څخه ملاتړ به د اسلامي انقلاب یو ارمان وي او اسرائیل یوه سرطاني دانه ده چې باید له منځه ولاړه شي. اوس چې څه د پاسه 40 کلونه تیر شوي، تر اوسه پورې دغه اسلامي انقلاب د خپلو شعارونو او ایډیالونو په سر درېدلی دی او د نړیوال استکبار بیرغواله امریکا له ټولو دسیسو او خیانتونو سره تر اوسه پورې ایران ته کومه لاره ونه موندله او د بندو دروازو تر شا په غصې او کرکې سره په انتظار ده. اسرائیل هماغه شان یوه سرطاني دانه ده چې باید له منځه ولاړه شي. د لړم د میاشتې 14 نېټه چې حمله نړیوال استکبار سره د مبارزې سمبول ورسته او هر کال د دغه ارمان یادونه ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای یادونه کړې، له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې په نامه سره د یوې ورځې نومول په حقیقت کې د دغې تاریخي مبارزې د نه هیریدا لپاره دي.
عزتمن اوریدونکو، د 1980 کال د لړم د میاشتې 14 نیټه به چې په تهران کې د امریکا سفارت د انقلابي محصلینو په وسیله ونیول شو. داسې ځای چې زیاتره د یو بشپړه سنبال جاسوسۍ زالی په څیر و. د دې په ځای کې چې د یوه پردي هیواد سفارت وي، حضرت امام خمینی هم هغه ورځ د جاسوسۍ د زالې نیول کېده دوهم انقلاب وباله، او دغه ورځ یې د هیواد په تاریخ کې په یوې ویاړمنې ورځې ثبت کړه. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د جاسوسۍ د زالې د نیول کېدا موضوع په عقانیت کې د شک او شبهې د رامنځته کولو لپاره ځینو هڅو ته په اشاره سره وویل. ځینې وایي د امریکا سفارت د ټولو هیوادونو د سفارتونو په شان د اطلاعاتو د غونډولو او د ډیپلوماټیکو خوځښتونو ځای دی، نو بیا ولې ونیول شو؟ دوی د دغه شک او شبهې په ردولو سره یادونه وکړه چې په تهران کې د امریکا سفارت همهغه شان چې ترلاسه شوي سندونه یې تاییدوي د اسلامي انقلاب د نابودولو، ترور، ګواښ، کودتا، د قومیتونو د لمسولو او د اختلاف د رامنځته کولو لپاره د پلانونو مرکز و او له سفارت سره هیڅ شباهت نه درلود. د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په نظر کې له امریکایي استکبار سره د ایران د ملت مبارزه پر ایران او ملت او د امریکا د حکومت بې شرمه، سپیره او ظالمانه سلطه پالنې په دلیل ده. د دوی په نظر کې له استکبار سره مبارزه یوه عاقلانه او له نړیوال منطق سره سمون خوړونکې مبارزه ده.
دوستان و حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د تاریخ په اوږدو کې د ایران له ملت سره د امریکایانو د دښمنۍ پیښې ته په عقلي توضیحاتو کې اشاره ورکړه. یوه داسې دښمنۍ چې له کلونو کلونو راهیسې پیل شوې ده. دوی د 1922 لمریز کال د زمري اسد میاشتې د 28مې پیښې ته په اشارې سره وفرمایل، هغه مهال چې د ډاکتر مصدق په صدراعظمۍ سره یو ملي ولسي حکومت واک ته ورسید، هغه امریکایان ورته زړه خکاوه. خو امریکایان دغه حکومت د اعتماد له خوالي سره په خیانت سره میدان ته وارد شول. هغه حکومت یې نسکور کړ او د شاه ظالمانه حکومت یې رامنځته کړ. آیت الله العظما سید علی خامنه ای د ایران د ملت په نسبت د امریکا جنایتونو په باب وفرمایل، د ایران ملت په پرله پسې کلونو کې د امریکا دښمنی حس کړې ده. تاسو قدرمن ځوانان ولاړ شئ د 1922 لمریز کال پیښې او د امریکا شتون په کتابونو کې ولولئ. امریکایانو په ایران کې کودتا وکړه. په 1920 لسیزې کې ساواک جنایتکاره ډله راوپنځوله چې پر ازادي غواړو او مبارزانو باندې د فشارونو او د شکنجو مرکز و. څومره ځوانان، څومره مؤمن او ازادي غواړي انسانان د پاچا د ساواک د عواملو او چاروالو په شکنجو کې قرباني شول او یا یې د بدن غړي غوڅ شول. دا ټول د ایران ملت له نږدې ولیدل. ساواک اداره امریکایي عواملو جوړه کړه. دوی ته یې د شکنجو رودي وښودلې. په لسګونه زره سلاکران یې راوستل د ایران داخل ته چې هم مفت خوري وکړي او هم د حکومت او پوځ او اطلاعاتو په چارو په هره برخه کې دخالت وکړي. دوی هم جاسوسي کولې او هم یې په مختلفو مرکزونو کې نفوذ کولو، څو د ملت فرهنګ او کلتور بدل کړي او پر ایران د امریکا سلطه ورستر بلی زیاته کړي.
د امریکا د خیانتونو او جنایتونو له مختلفو ملتونو سره د دوی د دښمنۍ او پروخانه کې دا سره د بشري حقوقو ادعا کلونه کلونه کیږي چې په یو لړ بې محتوا او پوچو شعارونو بدله شوې ده. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په لبنان او اوسني او بوژنوونکو پیښو او د غزې تړانګې د څه د پاسه 500,000 بېګناه او خلکو عامو وژلو ته په پام سره د امریکایانو د بشري حقوقو ادعاګانې دوکه ورکوونکي ادعاګانې وبللې او دا بوژنوونکي پیښې د امریکا د متحده ایالاتو د رسوایۍ عامل وبللې. دوی په دې باب وفرمایل، نن سبا امریکایي بشري حقوق چې په مختلفو ډګرونو کې تشې ډنډورې وهل کیږي چاته دوکه نشي ورکولی. دغه وضعیت چې نن سبا په لبنان، غزې او فلسطین او نورو سیمو کې روان دی، د هغه جنایت چې په سیمه کې د سهونستي رژیم عوامل د امریکا په ګډون او دخالت او بشپړ مرستو سره یې ترسره کوي، دا بل چا ته اجازت نه ورکوي چې د امریکا بې معنی بشري حقوق تصدیق او تایید کړي. هغه کسان چې په دغو جنایتونو سره د بشري حقوقو مدعي دي، د سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، قاسم سلیمانی او د نورو لویو شهیدانو په څیر نورانی او ستر انسانان ترهګر ګڼي. دا په داسې حال کې دی چې په خپله ترهګر او ستر جنایت کار دی. البته الحمدلله اوس دنیا په دې پوه شوې ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلو څرګندونو په دوام کې د سیهونستانو په وړاندې د سیمې د ځینو هیوادونو چلند باندې افسوس څرګند کړ. په اوسنیو حساسو وختونو کې د سیمې ځینې هیوادونه د فلسطین او لبنان د ملت د ملاتړ او د ظالمانو په وړاندې د درېدا په ځای له خونخوار او خبیث دښمن سره اقتصادي او حتی پوځي مرسته کوي. په دې لړ کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې اند دی چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې د نړیوال ظلم او جنایت په وړاندې د ملتونو عمومي حرکت رامنځته شي. دوی په دې باب ځوانانو ته سپارښتنه وکړه. زموږ ځوانان په نورو هیوادونو کې له خپلو همڅنګو او نورو ځوانانو سره په تماس کې واوسي. زموږ زده کوونکي دي په سیمه کې د اسلامي هیوادونو له زده کوونکو سره، زموږ محصلین دي د اسلامي سیمه ییزو او حتی له سیمې د ورآخوا هیوادونو د محصلینو سره تماس ودرلودلی شي. نن سبا د تماس امکانات ډیر دي، ارتباط ټینګولی شي، د هغوی لپاره حقایق روښانه کړئ. هغه څه چې د درست نړۍ د ځوانانو دندې دي، دوی ته وریاد کړئ څو په دنیا کې د استکبار پر ضد یو لوی او عمومي خوځښت رامنځته شي، او حتما به دغه خوځښت به رامنځته شي او په الهي توفیق سره د ایران ملت او د مقاومتي جبهې دغه عمومي اسلامي او انساني خوځښت به په دنیا کې خپل ځایګي ومومي او دښمن به په چورلټه ماته وخوري.
دوستانو د لمر په حضور کې د همدې پروګرام وخت هم دې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. Thank you.
Thank you.